Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د قادر جلالوف تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن د مارچ 28مه د حمل اوري اتمه نیټه ده ناټو او روسی ډیپلوماتان د برېټانیا په سالیزبری ښار کې د پخوانی روسی جاسوس د بې صده کولو په خاطر ایستلی دي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ کړی دی افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت په وسلوالو مخالفانو استعمال کړی او برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل خبرونه نړیوال ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ ښودلی دی د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړیو اروپایي ټولنې او څه د پاسه 100 نورو هیوادونو د افغانستان په اړه د تاشکند په دوه ورځنۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني د کانفرنس په اعلامیه کې راغلي چې روغه جوړه د افغانستان د جګړې د ختمولو تر ټولو غوره لار ده او سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو په باب د افغان حکومت د پیشنهاد ملاتړ کوي طالبانو چې تر اوسه یې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد رسمان ځواب نه دی ویلی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د تاشکند کانفرنس ته نه و بلل شوي او اوس به له وخت مخکې وي چې د دې کانفرنس د پایلو په اړه خپل عکس العمل څرګند کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له روسیې او امریکا وغوښتل چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ ډګر ونه ګرځوي ښاغلي ربانی د تاشکند کانفرنس په حاشیې غونډه کې په وینا کې وویل له دواړو هیوادونو غواړو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره ګډه همکاري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رباني دغه راز وویل افغان دولت په خپل هیواد کې د سولې لپاره د سیمې او نړیوالو د هیلو او همکاریو ستاینه او هرکلی کوي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په دې وروستیو کې روسیه تورنه کړې ده چې د تاجکستان د پولې له لارې له طالبانو سره پوځي مرستې کوي روسیې بیا د متحده ایالاتونو دا ادعا رد کړې ده افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولتي د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی ناټو پرون په یوې اعلامیه کې وویل د افغان هوایي ځواک A-9 ډوله جنګي الوتکې د تیرې پنجشنبې په ورځ په فراه ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز دا بم وغورځوه ناټو وایي دا بمونه په دقیق ډول خپل هدف له منځه وړي او له دې لارې به د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي سټارز اند سټرایپس امریکایي پوځي ورځپاڼې ویلي چې افغان هوایي ځواک ته د دې بمونو د کارولو روزنه ورکول د هغه هڅو برخه ده چې امریکایي او ناټو ځواکونه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تجهیز او پیاوړتیا لپاره ترسره کوي برټانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوکو جاسوسانو ویستل وستایل او دا کار یو تحول وباله بل لور ته روسیه وایي د روسي ډیپلوماتانو ایستل پر هیوادونو د متحده ایالاتونو د زیات فشار نتیجه ده او ماسکو به ورته ګام پورته کړي په همغږي اقدام سره د روسیې وګړو ویستل په برټانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له پیښې وروسته کیږي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا دی تر اوسه پورې د نړۍ شپږشتو هیوادونو 133 مشکوک روسیات به ایستلی دي په همدې حال کې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ پرون وویل دا تړون به په بروسل کې د روسیې د ماموریت و کارکوونکي وباسي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن له یو شمېر هیوادونو د مشکوکو روسي وګړو ایستل د روسیې استخباراتو ته یوه لویه ضربه وبلله چې د هغه په خبره رغېدل به کلونه وخت ونیسي د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورونې چارو د پخواني وزیر په ګډون پر دیر شو کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول د مسدونیا د لوی څارنوال دفتر وویل د کورونې چارو د پخواني وزیر میتکو کافکوف او په پارلمان کې د اپوزیسیون د 15 غړو په ګډون دیر شو کسانو د مظاهره چیانو په مټ پر پارلمان حمله وکړه او امنیت او نظم یې له ګواښ سره مخ کړ که چیرته تورن کسان مجرم وګڼل شي نو د لسو کلونو په بند محکومیږي په مسدونیا کې تیر کال د سیاسي کړکیچ پر مهال شاوخوا شاوخوا 200 مظاهره کوونکو پر پارلمان بریدو کړه او هڅه وکړه چې دغه هیواد سوسیال ډیموکرات ګوند چې البانیایي نژاد اساس لري د حکومت له جوړولو منع کړي. پولیسو د زور په کارولو سره هغه مهال د مظاهره چانو مخه ونیوله او دا تاوتریخوالی د ناتو، امریکا او اروپایي ټولنې لخوا وغندل شو. او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. زرګونو کسانو پرون په کیمیروف ښار کې مظاهره وکړه او د دې پیښې چې 46 کسان پکې وژل شوي د جدي او پوره تحقیقاتو غوښتنه وکړه. راپورونه وایي د مارچ په 15 د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو شویو اکثریت ماشومان دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ورځې په سر کې کیمیروف ښار ته ولاړ او دغلته یې ژمنه وکړه چې د اورلګیدنې د دې پیښې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. خبرونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې په لومړي راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لوړاندیز کلک ملاتړ شوی دی.
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر گفتگوهای صلح شده با محوریت حکومت افغانستان، همچنان بر طالبان تاکید شده که باید از طریق گفتگوها اقدام کنند.
په بریتانیا کې د پخوانی روسي جاسوس د مسمومیدو په غبرګون ناټو او روسي ډیپلوماټان ایستلې دي.
This sends a clear message to Russia that there are
دا کار روسیې ته دا پیغام ورکوي چې خطرناک چلندې عواقب لري او د ژوند په رنګونو کې حمله یو باغوان سره غږېدلې یو.
دا خو څو قسمه نیلګي دي، مورفان دي، ناجو دي، دیوال بی دي چې د پدرو څنګه کې نه وو، شفتالو، زردالو دا به پیغام پارکو کې کې نه وو.
بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې 2:00 او 2 دقیقې د سهار راځول لمړي مطلب ته د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس طالبانو ته د افغان حکومت د سولې لپیشنهاد کلک ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې بې له قید او شرطه له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. تاشکند کانفرنس ګډونوالو د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره له تروریزم او نشي موادو سره پرګړې مبارزې او د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته بدرناوي هم ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو بیا وایي د تاشکند په کانفرنس کې افغان دولت وتوانید هغه اهداف ترلاسه کړي چې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې مطرح کړي وو. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ومني او له نړیوال تروریزم سره خپلې اړیکې پرې کړي. د دې کانفرنس په پریکړه لیک کې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې له پیشنهاد څخه بشپړ ملاتړ شوی دی او په دې ټینګار شوی دی چې سیاسي حل د افغانستان د روانې جګړې د پایته رسیدو تر ټولو غوره لار ده. د جمهور ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د تاشکند د کانفرنس د پریکړو په اړه تیر شپه ازادي راډیو ته ویل
در اعلامیه پایانی نشست تاشکند تاکید بر
دی وی د تاشکند د غونډې په وروستي بیان کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په خبرو اترو ټینګار شوی دی. د غرض له افغان حکومت ملاتړ څرګند شوی دی او دا هم ویل شوی دی چې هر ډول پوځي مرستې چې کیږي هغه باید د افغان حکومت له لارې وشي. طالبانو ته هم ویل شوی دی چې د سولې لار خپل کړی ځکه چې د جګړې له لارې هیڅ نشي ترلاسه کېدای. د تاشکند کانفرنس د غرض ویل دی چې له تروریزم او نشي موادو سره ګډه مبارزه او سیمایزه همکاري به نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله سیمه کې د سولې او ثبات زمينه برابر کړي. د کانفرنس په اعلامیه کې د افغانستان په ځکنې بشپړتیا د دې هیواد په چارو کې د نورو په نمو داخلي اساسي قانون ته په درناوي ملي یووالي او په سیاسي امنیتی او اقتصادي چارو کې د خزو په پراخي وندې هم ټینګار شوی دی. د کابل په هندون د سیاسي علومو او حقوقو د پونځي استاد نصر الله ستنګزی وای افغان حکومت وتواني چې په دې کانفرنس کې خپل اهداف ترلاسه کړي.
د بیګر کوم چې د کانفرنس د کابل د پروسې د دوهمه ناس کې هغه اهداف او طرح تایید کړي او په دې ټینګار وکړي په دې توګه افغان دولت په دې توګه د خپل هغه اهداف چې هلته یې راکړي
خاغلی ستانکزی ویل دا کانفرنس پر طالبانو سیاسی فشار راوستی شي، خو تر کومې پورې چې د افغانستان پړه د سیمې د هیوادونو دریزونه نږدې نشي، دا ډول کانفرنسونه د پاموړ پایلې نه لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 13 فبروري میاشت کې د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ چې متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ناټو تړون ترې ملاتړ څرګند کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د افغان حکومت د سولې پیشنهاد ته جواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د پروګرام او د نشراتو د ژوندۍ اورېدو یو لار ده. کولای شي په ټول افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ لارې زموږ خبرونه واوري. د افغانستان مشرانو جرګې په هلمند کې د سولې له پیل شوې حرکت ملاتړ وکړ. د دې جرګې د سې شنبې ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لښکرګاه د وروستي ځانمرګې برید په غبرګون د اعتراض خیمه درولې او وایي تر کوم چې وسلوالو مخالفانو سولې ته غاړه نه وي، هي خپل اعتراض ته دوام ورکوي. یو شمېر افغان کارپوهان هم له دغو اعتراضونو هرکلی کوي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هلمند کې د سولې له حرکت نه د ملاتړ ترڅنګ وایي د افغانستان د سولې لپاره باید ملي اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې د سې شنبې د ورځې په ناسته کې یو شمېر سناتورانو وویل ورته اعتراضونه باید د هیواد په نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د دغو سناتورانو له ډلې نجیبې حسیني وویل تر کومه چې خلک سره یو موټی او د سولې غږ اوچت نه کړي، یا د پروسه به مثبت نتیجه ونه لري.
مردم هلمند کې د لشکرګاه خیمې ته حسونه بولو کې
د هلمند خلکو چې په لخکرګه خر کې د تحسن خیمه درولې او د سولې غږ پورته کړی، ترې ملاتړ کوو. موږ هیله من یو چې د سولې دغه غږ له ټولو ولایتونو پورته شي، یو ملي اجماع رامنځته شي، ځکه تر کومه چې موږ اجماع ونه لرو له نورو دا تمه نشو کولای چې افغانستان ته سوله راوړي. په هلمند کې یو شمېر ځوانان د لخکرګه د وروستي ځانمرګي برید په غبرګون کې د اعتراض خیمه درولې وایي خپل دغه اعتراض سولې ته د مخالف وسلوالو تر حاضرېدلو پورې دوام ورکوي. په لخکرګاه کې د جمعې د ورځې په ماښام د لومړۍ حوزې اړوند د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته سیرمه برید کې د ماشومانو او ځوانانو په ګډون شاوخوا شل تنه وژل شول. په خیمه کې ناستو ځوانانو اقبال خیبر او قیس هاشمی رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زو د طالب هر مرکز ته زو، له هغه نه مخکې له دولت او تعهد اخلو، تور بند تعهد ځنی اخلو، او بل اخره به په مساکلا کې ورته ګونډه کیږو چې نورې غواړو. تاسو حکومت د ولس لپاره کوي، دا ولس خو دا رقم حکومت ولې نه غواړي؟
نه د پاکستان نه غواړو، نه د امریکا نه غواړو، خپل د ورور سره موږ یو ځل سولې کوو، موږ نور د سولې غږ پې کوو، تاسو مشر په تاسو د سولې غږ کوو، دواړه د دواړو نه خپم یو.
خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د غوښتنو په تړاو سند دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفی وایي اعتراض د خلکو اساسي حق دی او د سولې د غږ به د یوې پایښت سولې لپاره زمینه برابره کړي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
ازادي راډیو ته خوږی ستاسو د راډیو په ټولو افغانستان کې په 12 شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .org پاڼه باندې واوري او همدارس مطالب ولولې. کولی شئ facebook.com/azadiradio ته ورشي چې هر ورځ تازه خبرونه تاسو ته خبروي. همدارس راپورونه لینکونه هم کتلای شئ. ازادي راډیو ټلویزیونی خبرونه، ازادي سټوډیو هم د فیسبوک لاري او هم د ویب سټ لاري لیدلای شئ. یو بل یادونه هم کوم، تاسو د ازادي راډیو د سارانیو مجلو په راپورونو باندې کولای شئ د افغان بیسیم د 1314 اس ام اس لاري په خاصه توګه په لومړیو دوم راپورونو باندې خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ، څو د پروګرام په پای کې د تاسو له نوم سره یو ځای ستاسو پیغام وایو. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې احمد شیبر وایي چې ډېر تمرکز د افغانستان د سولې په پروسې باندې شوی.
نیویارک ټایمز او رسپانی تر دې سردیک لاندې لیکنه خبره کړې. د سولې پر خبرو د طالبانو نادره چوپتیا د سولې د نوي کانفرنس سبب شوه. دا مقاله د تاشکند غونډې پاړه ده. په دې غونډه کې پرون د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشي او د روسیې، چین، امریکا او پاکستان په ګډون د نږدې شل هیوادو استازیو برخه واخیسته. نیویارک ټایمز لیکي چې له څو کلونو راهیسې په مختلفو ځایونو کې ډیپلوماتان راغونډ شوي دي او د افغانستان د سولې په ارتباط غږېدلي، خو هر ځل یا طالبانو پکې حضور نه دی لرلی او بیا یې د سولې دا خبرې رد کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې طالبان لکه تل د تاشکند په غونډه کې نه وو، خو دوی د سولې په وروستیو رسمي هڅو په عام ډول غلي پاتې شوي دي. نیویارک ټایمز څرګندوي چې د سولې په دا ځل خبرو کې له تیرو خبرو سره دا توپیر و چې د غونډې برخوال سولې ته هیله من وو. دوی دا ویل چې د فبروري په 28مه د کابل کانفرنس پر مهال د افغانستان ولسمشر طالبانو ته د سولې ډیر هڅونکې وړاندیزونه وکړل او نړیوال فشار هم په زیاتېدو دی چې له دې سره سولې ته هیله شته. که څه هم طالبانو تر اوسه د ولسمشر اشرف غني د سولې د وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي چې داسې شواهد شته چې د طالبانو ترمنځ د دغو وړاندیزونو په ارتباط جدي سلام مشورې روانې دي او روانه اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو دا خبره تایید کړه چې دوی په سلام مشورې بوخت دي. د لویدیز یوې بلې چاپي خبرونې بیا په افغانستان کې د طالبانو د عوایدو یوې نوې سرچینې ته اشاره کړې ده. نیوزویک مجله د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په وینا لیکي چې طالبان په افغانستان کې هر کال د پستې د حاصلاتو له درکه په میلیونونو ډالر ترلاسه کوي. په افغانستان کې د پستې ستر جنګلونه په بادغیس ولایت کې دي چې لویه برخه یې بهرنیو هیوادو ته صادرې شي. نیوزویک د سیمې د یوه چارواکي په وینا لیکي چې هر کال د پستې عواید په افغانستان کې نږدې 45 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې یوه لویه برخه یې د یاغیانو او نورو وسلوالو جیبونو ته ځي. د راپور له مخې داسې اټکل کېږي چې طالبان هر کال په بادغیس کې د پستې د حاصلاتو له درکه 45 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. په خپله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې د مالیه وزارت د دغې ټولنې د ملکیتونو د لیکت په خاطر اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه د کارګرانو په حق زمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي په زور د مالیه وزارت ته ورکړي. په ورته وخت کې د مالیه وزارت وایي دغه کار قانوني دی او د کابینې او د ولسمشر د حکم له مخې شوی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
مالی وزارت ته د ټولنو د ملکیتونو د لیکت په اړه د ولسمشر د حکم له پلي کېدو وروسته د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو ملي ټولنې اعتراض کړی او دغه کار غیر قانوني ګڼي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ملکیتونه ډیر پخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د کارګرانو په حق او زحمو اخیستل شوي، خو حکومت غواړي د فشار له لارې دغه ملکیتونه مالی وزارت ته ولیږدوي.
دوی گارنیزون راولیگا، اوس دیر سلویخ رنجر راغلی دی، بی لابیل ارگانون راستولی او غواړي چې پر موږ حمله وکړي او په زور سره مولو دفترونو وباسي. دا غیر قانونی عمل ده او د دیموکراسي غږ زنده کوي. زور د قانون خلاف ده کوم کار چې دوی کوي.
خاغلی قادری وای حکومت ته د ملکیتونو لیږدول د دوی صلاحیت نه، بلکې د ملي کانګري او د افغانستان د محاکمو کار دی چې په اړه تصمیم ونیسي. دغه اعتراض په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر د حکم په اساس د کورنیو چارو او مالیې د وزارتونو کابل ښاروالۍ، لوی څارنوالۍ، د تفتیش د ادارې او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې په ګډون یو پلاوی وګمارل شو چې د ټولنو ملکیتونه مالیې وزارت ته ولیږدوي. د افغانستان د مالی وزارت وای د کارګرانو، د بزګر، د کوپراتیف، د ځوانانو او د لیکوالو ټولنې هغه ادارې دي چې ملکیتونه له تحلیل او ارزونې وروسته دغه وزارت ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د کارګرانو او کارکونکو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې دغه ټولنې له 350 کلونو را پدې خو د افغانستان د کارګرانو له حقونو دفاع کړې او په دې برخه کې ډیر کارونه ترسره کړي دي. دغه ټولنه وای په خاطر دې هم حکومت د دوی د ملکیتونو د اخیستلو هڅې کړې دي. د مالی وزارت د دغه ټولنې د ملکیتونو د اخیستلو اقدام قانوني ګڼي او وای چې دغه ټولنه د عدلي وزارت له جواز پرته فعالیت لري. د دغه وزارت وایاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
اتحادیه جواز از وزارت عدلیه را هم ندارند.
دغه ټولنه د عدلی وزارت جواز نه لري او فعالیتونه هم باید له ملکیتونو څخه عاید ونه لري. حال دا چې داسې نه ده، دوی له دغو ملکیتونو څخه عاید ترلاسه کوي. نو د قانون په رڼا کې او د کابینې د مسوابې او پریکړې او همداشان د ولسمشر د حکم له مخې پلاوی ټاکل شوی او د دغو ملکیتونو په لیک کې کار کوي. دا د قانون خلاف نه ده او داسې څه نشته چې موږ د دغې ټولنې د فعالیتونو خنډ شو.
خو د افغانستان د کارګرانو او کارکوونکو د ملي ټولنې مشر وایي دوی د جواز له مخې فعالیت کوي، خو د مالیې وزارت غواړي په دغې پلمې د دوی ملکیتونه خپل کړي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر وایي که دغې ټولنې له حکومت نه د فعالیت جواز نه وي اخیستی، فعالیت مشروعیت نه لري او په دې برخه کې د حکومت اقدام قانوني دی. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه د خوست د شیخ زاید پانتون د کډری روختون د فعالولو لپاره د عربي متحده اماراتو لخوا د 8 میلیون امریکایي ډالر په لګښت طبي وسایل او په دې برخه کې پرمختللې ټکنالوژي نیول شوې چې یو برخه خوست ته رسیدو سره ورسته یاد پانتون ته وسپارل شو. چارواکي وایي هغه ناروغان چې په خوای د زون په کچه د وسایل او تجهیزاتو د نشتون له کبله درملنه نه کیده، د کډری روختون په فعالیدو سره به درملنه ممکنه شي. نجیب الله الوخیل په دې رپورټ جوړ کړی.
د سه شنبه پر از خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی پوهنتون ته د یادو توکو د سپارلو پر مهال آزادوی راډیو تول چې تر 22 کانتینر پورې طبي وسایل چې د اوسنی اثر په پرمختللې ټکنالوژي سمبال وسایل او تجهیزات دي، یوازې 3 کانتینرونه یې راورسدل چې پوهنتون ته یې وسپارل. خوست والی ول نور وسایل هم په لار دي او تر 2 میاشتو به ټول راورسیږي.
تقریبا د 8 میلیون ډالرو فارزخ باندې د خوست شیخ زاید د پوهنتون د قدری شپخانه د اکمال او تجهیز په خاطر باندې چې کوم وسایل او پروپوزل منګور کړیو، د شپږو میاشتو په موده کې هغه وسایل د بیرونی کمپنۍ لخوا نه خریداری شول چې لومړنۍ جوپې چې 3 کانتینر مواد دي اندازه رسیدلې دي. دا په اوسنی عصر کې هغه لوړ او مجهزه ټکنالوژي دي چې خریداری شوې ده.
خوست والی ول د کډری روختون د تشکیل او نورو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې هم د پوهنتون اداره، ولایت مقام او د لوړو زده کړو وزارت په ګډه کار کوي. نوموړي زیاته کړې چې
دغه کډری شپخانه په اکمال او تجهیز سره به په خوست کې زمونږه د تخصص په برخه کې هم ستونزې راکمه شي او د ډیری هغه مریضانو چې په خای دلته تداوی ممکنه نه و، د هغو مریضانو په تداوی کې به هم سهولتونه رامنځته شي او تداوی به دلته ممکنه شي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون سرپرست انجینر عبدالخلیل افغانی وویل چې په دې روغتون کې به د زون په کچه هغه بیماران چې ډیره اړتیا ولري په دې ځای کې به یې درملنه کیږي.
په دغه کې ټول هغه خلک د زون په سطح چې هغه شد اړتیا ولري د صحت په برخه کې هغه بدلته تداوی کیږي. نو فرق پیدا وي چې په نورو شفخانو کې ام آر آی سیټی سکین او انجیوګرافي یا کیپسول انډوسکوپي موږ نه لرو، دلته به موږ ولرو انشاءالله.
د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي یو تن محصل جاوید الله رحمانی وویل چې دا وسایل ډیر مجهز او پرمختللي دي او د دوی د بریا او پرمختګ لامل بشي.
هغه وسایل چې له متحده عربي اماراتو څخه ورکړل شوي دي ډیر په زړه پورې وسایل دي، واقعیت ده چې د پرمختګ او بریا لامل بشي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون کډری روختون چې د ودانۍ له جوړېدو وروسته له خوا وشاته کلونو راهیسې غیر فعال و، اوس یې خلک دې ته په اندېښنه کې دي چې که پوره ترتیبات ورته ونه نیول شي ممکن د 8 میلیونو ډالرو په لګښت د دې رانیول شوي وسایلو یوه برخه زیانمنه شي. کتون کې د ځایي ادارې او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه کوي چې په کډری روختون کې د وسایلو د نصب او ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ته د هغې د کارونې د زده کولو لپاره اساسي برنامې عملي کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خوست د په بخښنه سره د ناتو سرمنشي وایي روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی دی. ناتو په داسې حال کې په بروکسل کې له خپل مرکزي دفتره د یو شمېر روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه کړې چې تر اوسه 28 هیوادونو 144 روسي ډیپلوماتان او مشکوک جاسوسان ایستلي. دا تحول په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو له پیښې وروسته راځي چې لندن وایي ماسکو یې تر شا ده. رضوان مراد او نور جزئیات.
ناټو تړون د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره په همغږۍ په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو د قضیې اړوند یو شمېر روسي ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویل دا تړون د وو روسي ډیپلوماټانو په وستلو سره مسکو ته دا پیغام ورکوي چې د روسیې نه منونکي اقدامات بیا او عواقب لري. ستولتنبرګ ویل
This sends a clear message to Russia that there are costs.
دا ګام روسیه ته په دې معنی یو ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد نه منونکي او خطرناک چلند عواقب او بیا لري. دا ګام روسیه تر هغه پورته شو چې روسیه د هغه څه پر وړاندې چې په سلسبوري کې وشول مثبت عکس العمل څرګند نه کړ. زمونږ ګامونه د جی دی امنیتی اندېښنو څرګندونه کوي چې د ناټو ټولو غړو خودلې ده. دا اقدام د روسیه د چلند پر وړاندې د هیواد ته د جواب ورکولو د نړیوالو همغږو هڅو په لړ کیږي. دا ګامونه زمونږ له قوانینو او ژمنو سره سم دي. د ناټو منشي دا هم ویل چې دا تړون له قوي دفاع او پاینې حل کې تفاهم ته د چمتووالي تګلارې ته دوام ورکوي. ینس ستولتنبرګ ویل ناټو د دې تړون او روسیې د ګډ شورا د غونډې جوړولو ته چمتووالی نیسي. دا شورا د مسکو او ناټو ترمنځ د شخړو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف جوړه شوې ده. د برتانیې په ګډون له وشتو هیوادونو څخه د 144 روسي ډیپلوماټانو وستل هغو اقداماتو ته ورته دي چې د سړې جګړې پر مهال د جاسوسي شخړو په لړ کې کېدل. روسیا وایي د روسي ډیپلوماټانو وستل پر هیوادونو د متحده ایالاتو د زیات فشار نتیجه ده او خبرداري ورکړې ده چې مسکو به ورته ګامونه واخلي.
نړیوالې ټولنې د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له روسیې او امریکا غوښتي چې افغانستان په خپلو کې د سیالۍ یو ډګر ونه ګرځوي. افغان هوایي ځواک د لومړي ځل لپاره د لایزر په واسطه رهبري شوی بم د دولت پر وسلوالو مخالفانو استعمال کړی. برطانیې پرون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو لخوا د روسیې د مشکوک جاسوسانو ایستل وستایل او دا کار یې یو تحول وباله. د مسدونیا څارنوالانو پرون د دغه هیواد د کورنیو چارو د پخواني وزیر په ګډون پر دیرشو کسانو په پارلمان د تیر کال د برید په قضیه کې د تروریزم اړوند تورونه ولګول او د روسیې حکومت نن په ملي سطحه د دغه هیواد د سایبریا د کیمیروف ښار په یو پلورنځای کې د اورلګیدنې د وروستي پیښې د قربانیانو ویر کوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
عزیز رحمان نیلشانی موسم ده نیال کی نو
د کوم نیلګی دی چې تاسو راوی دلته کیدی
دا خو څو قسمه نیلګی دی مورفان دی ناجودی دیوال بی دی چې پدر اوس څنګه کینو شفتالو زردالو دا په پاګان پارکو کې کینو
کدی سي په دې خبر راته وکی چې دانیالګی تاسو کلا دی سرسبزی ریاست نه تر دې ځای راوړ چې رقم دی راوړ لته دا خراب نسی رشي و چې نسی ولګیږي
دا خو ځان ته تاکتیک په کول لري بوجه رتروباسي خور سره رباسي به بوجه ورتخلو په بوجه په واسطه تړو کلاک د خټه تنسی ریشی بیرونه اونوزی گرچه واس که اون بوزی پروانه که دونه غنه دی جوانده سوی ندی خب بیا پس لدین خرابی کن ریشه رو بوزی نمانگا دایم ریشه تا او خط سر انتخاروی ساحه تا تقریبا شپاک سوا دونه دی
چه فکر که در شپاک سوا نیالگایی که چطا سرا وری دی دلتا تو با او لگی که تو با او چسی؟
چه خدمت تو که خلق خرابای اونه که طول لگی
چه رقم خرابای؟
دقیقا خود بی باکی دادم اون پاوتن که در نیالگی اگر نکه توجه دارن که با شاروالی که نیو شاروالی و بار که شاروالی و سار نیال سره یو نفر باید پیراو کی دی من پاوتن که دقیقا فرهنگ دیگه ضعیفه ده دا چاروالی تنها مسئول نده من تا تا نیال که نو در کابل اسیدون کو ساتن به تاسم فرزه که یو نیال وچ و خیل لگو به تاسم را چوی
بخپل دقیقا دی نیالگی و ای خودل یا چرت چوم را یا خوشایان کار دی سری خوخی گی تخپل چوم را پکی آرام و خوشاله
سخپل را تا 100% پده که خوشاله گرچه دلیوار ما مګم چې موټر دروم نیال کته کوم خپل مې شل دیرس دنه یو نفر دن سره اخلم کې نو یو جل جل و بم ور کوم هر څه کوم چې ضرورت یې غمر ته جوړوم
ډیر مننه خیر
ستر سن مننه خیر سن
مننه چې تر دې دمو مو ازادي راډیو ته غوښ نیولې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
وحید خان بارک له هلمند لیکلی فکر نه کوم چې د تاشکند غونډه دی سولې ته لار خلاص کړي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلی لازري ولسوالۍ ګمان مې نه کیږي چې طالبان سوله وکړي ځکه چې طالبانو ونډه نه ده اخیستې. اخوا قیام الدین مبارز د هلمند ولایت لیکلی هلمندیانو د سولې لپاره سوله ییز اعتراضونه پیل کړي، باید د ټول افغانستان خلک د سولې لپاره سوله له دغو اعتراضونو ملاتړ وکړي. مجیب محب الله هلمندیار له هلمند لیکلی په هلمند کې ډیره بې امنیتي ده، جنگ او مرګ زیات دی، هیله لرم چې حکومتي ځواکونه او طالبان سوله وکړي. او سمیع الله حلیمی بیا په یوې بېلې موضوع اس ام اس را لېږلی، د ویلي د پکتیا ښوونکو ته د 1390 کال د قوس میاشتې معاشونه تر اوسه نه دي ورکړل شوي او ښوونکي د بېلابېلو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس دغه پروګرام